آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
خبرونه محلی امنیتی چارواکو ویلی دی چې د پاکستان په ګوښه قبایلی سیمو کې پرون د جمعې په ورځ په دوو بیلو پیښو کې لږ تر لږه 19 کسه وژل شوي دي. دا په تقریبا یوه اونۍ کې د طالبانو په خپلمنځي جنګونو کې وروستۍ نښتې دي. د دغه یاغي ډلې لخوا د قدرت په سر د مبارزې په نتیجه کې دا نښتې په داسې وخت کې شوي دي چې حکومت هلې ځلې کوي د پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، او دا ښکاره ده چې دغه نښتې به د سولې دغه هلې ځلې نور هم پسې سختې کړي. متقاعد برید جنرال سعد محمد خان د امریکا ځغ دی وی رادیو ته وویل چې د طالبانو ترمنځ دغه جګړو یو وجه هغه اختلافات چې د حکومت سره د خبرو کولو په اړه د طالبانو د لوړ پوړو مشرانو ترمنځ را پیدا شوی دی. سعد وویل چې د ځینو کارپوهانو په نظر د طالبانو ترمنځ را پیدا شوی اختلافاتو بله وجه دا ده چې پاکستاني طالبان کوم مرکزی واک اختیار نه لري چې خپل سړي دي کنټرول کړي. ساده هم ویل چې دا اول ځل دی چې د طالبانو مشري د مسودو د قبیلې څخه د سوات سیمې ته رسېدلې ده، او مشران یې اوس په افغانستان کې دي. هغه ویل چې د دې معنا دا ده چې مخالفتونه به نور هم پسې زیات سي او نوې ډلې به راپورته سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو قسمي نتیجې به نن د شنبې په ورځ اعلان سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نطاق نور محمد نور پرون خبری کنفرانس ته وویل چې تر اوسه پورې د انتخاباتو د رایو 40% پاڼې دغه کمیسیون ته رسیدلې دي. نور محمد نور وویل چې د جرلسو ولایتونو د انتخاباتو د نتیجو ټولې پاڼې مرکزی دفتر ته رسیدلې دي. همداشان د څو نورو ولایتونو د انتخاباتو د رایو ډېرې پاڼې مرکزی دفتر ته رسیدلې. نور محمد نور وایي چې پرته له دوو سیمو څخه د نورو ټولو ځایونو د رایو صندوقونه راټول شوي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونو ته رسول شوي دي. د یوکراین موقتي صدر اعظم سیمه ایزو رهبرانو او د روسیې طرفدارو مظاهرچیانو ته چې حکومتي ودانۍ نیولې دي، د ودانیو څخه د وتلو لپاره د ټاکل شوي وخت د پوره کېدو څخه وروسته د امتیازونو د ورکولو پیشنهاد کړی دی. صدر اعظم ارسینوک او د یوکراین د حکومت نور لوړ رتبه مامورین د دانسک ښار ته ورغلي دي، او پرون یې په ختیځ اوکراین کې د یوکراین د شتمن سړي رینات اخمی توف په شمول د والیانو او همداشان د ښاروالانو سره کتلي دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ملګرو ملتونو او ایران ته یې خبر ورکړی دی چې د امریکا متحده ایالات به هغه سړي ته ویزه ورنه کړي چې ایران غواړي هغه دي په ملګرو ملتونو کې د ایران نوی استازی وي. امریکایي چارواکو له دې کبله د حامد ابو طالبی د ټاکنې سره مخالفت ښودلی چې وایي هغه په 1990 کال کې په تهران کې د امریکا د سفارت په نیولو کې لاس درلود. هغه د مسلمانو محصلینو د هغې ډلې غړی و چې 250 تنه امریکایي ډیپلوماتان یې 440 ورځې نیولي وو. د سپینې ماڼۍ نطاق جیکارني پرون د جمعې په ورځ وویل چې امریکا د ابو طالبی په حق له ایراني چارواکو خپل دریز توضیح کړی دی. کارني خپل هغه وینا بیا تکرار کړ چې د دې اونۍ په سر کې یې کړې وه، او ویلي و چې د ابو طالبی ټاکنه د منلو وړ نه ده. ابو طالبی په بلجیم، ایتالیا او استرالیا کې د ایران د سفیر په توګه دندې ترسره کړې دي. هغه وایي چې د ایراني محصلینو په ډله کې د ده نقش ترجماني او مذاکرات و. د عراق د صدر اعظم د مرسیال د دفتر او د پارلمان د یو غړي د ویناو له قراره د صدر اعظم مرستیال د مرګ څخه بچ شوی دی. ملیشو د عسکرو په جامه کې پرون د بغداد په لویدیځ کې د هغه د موټر په کتار باندې ډزې وکړې. هیچا څه نه دي ویلي چې دا حمله چا کړې ده، او هغه په داسې وخت کې شوی چې په عراق کې د پارلماني انتخاباتو څخه مخکې چې د اپریل په 10 کېږي شخړې او جګړې زیاتې شوي دي. خو اسلام پالو ملیشو مخکې د دې دپاره چې د شیعهګانو په رهبري د نوري المالکي حکومت کمزوري کې په حکومتي معاونینو باندې دغسې حملې کړې دي. د پارلمان یو سنی غړي طلال الزوبي وویل چې دی او څو کسه نور حکومتي مامورین د صدر اعظم د مرسیال سالی المطلق سره په سفر کې ملګري وو، او د ابو غریب په سیمه کې یوه کلي ته روان وو چې دا حمله پر وسوه. دا خبرونه